द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
تړي مشه خضر منوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د شنبې یا خالي ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د جمعې د شپې نهه بجې دي او د جون د میاشتې دیرشمه نیټه ده زیم ستاسو کوربنه منزه شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته په پاڼه چینار کې د تیرو اتو ورځو نه جاري احتجاجي ناسته د مظاهره چیانو د غوښتنې په پوره کېدو سره سرته رسیدلې ده بلې خوا د کیمیایي وسلو د څار نړیوالې ادارې د پلټنو وروسته تصدیق کړی دی چې د روان کال په سر کې په شام کې یو مرګونی برید کې د زهرجن ګیس استعمال شوی دی چې له امله یې اته اویا کسان وژل شوي وو
امریکا، برطانیا او فرانس د برید ذمهوار د صدر بشار الاسد عسکر ګرځولي وو خو د شام صدر بشار الاسد په دې کې د لاس لرلو نه انکار کړی وو
اخو د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د جمعې په ورځ د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي شخړې په اړه خبرې اترې کړي سرټې کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته له تیرې جمعې راهیسې د ښار اوسیدونکو په پی ایچ او کې خپلې احتجاجي ناستې پای ته رسولي د کورمې په پاڼه چینار کې د پوځ مطبوعاتي دفتر ویاند آصف غفور ویلي د پاکستان پوځ مشر جنرال جاوید قمر باجوال له احتجاجیانو او ځایي مشرانو سره په لیدو کې د امنیت او هلته ولس ته د خوندیتوب ورکولو ذمهواري اخیستې ده د پوز مشر جنرال جاوید قمر باجوال د جمعې په ورځ په پاڼه چینار کې د احتجاجانو په غوښتنو هلته تللی لفټنن جنرال آصف غفور ویلی دی د پاڼه چینار خال په شمول د ټول ملک حفاظت د پوز ترجیحاتو کې دی بلې لوري ته د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانیو چارواکو غږ کړی چې تیره اونۍ په پاڼه چینار کې تر چاودنو وروسته په مظاهره کوونکو د ډزو پلټنې دي وکړي همداراز د بخښنې نړیوال سازمان وایي د پاکستان چارواکي باید په سمدستي توګه د دې پیښې د آزادو او مؤثره پلټنو امر ورکړی وو د پاڼه چینار ولسوایي پر مظاهره کوونکو ډزې سرتیرو کړې وې خو ملیشا ځواک دا تور ناسمه بولي بلې خوا د ننګرهار ځایي چارواکي وایي دا چین ولسوالۍ په باندردرې سیمه کې یو ډاټسن موټر د سړک غاړې ماین چاودنه شوي چې پکې اووه تنه ولسي وګړي وژل شوي دي او پنځه نور ټپیان دي د ننګرهار ولایتي ویاند عطاالله خوګیاڼي ویلي دي چاودنه داسې مهال شوې چې د ولسي خلکو ډاټسن موټر له سیمې تیرېده د ویان په وینا ټپیان له اچینه غنیخیل ولسوالۍ روغتون ته لیږل شوي دي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی ځایي امنیتي چارواکي وایي چې دغه بم داعش اورپک ویښې وو خو تر دې دمه داعش وسلوالو د شوي چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي بلې لورې ته د ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ جاري شوي راپور تر مخه ویل کیږي چې شاوخوا نیم میلیونه له کوره بې ځایه شوي سوریایي کډوال بیرته خپلو کورونو ته ستنه شوي راپور ښایي څلور څلوېښت زره په کور دننه بې ځایه شوي او یو دېرش زره له کوره بهر کډوال بیرته خپلو کورونو ته تللي خو راپور وایي د کال 2011 جګړې د پیل څخه تر دا مهال تر درې لکه شل زره هم زیات شمیر ولسي وګړي وژل شوي دي همداراز د سوریې د کیمیایي وسلو د سار ادارې تایید کړی دی چې په سوریې کې په یو مرګونی برید کې زهرجن ګاز کارول شوی دی دا برید د روان کال په لومړیو کې د ایدلیب ښار په خان شیخون سیمه کې رامنځته شوی و چې له کبله یې ګڼ شمیر ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی کوم چې ویل کیږي په تیرو دریو کالو کې تر ټولو لوی برید و اخوا د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د جمعې په ورځ د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي شخړې په اړه خبرې اترې کړې دا مهال بحرین، مصر، سعودي عرب او نورو متحده عرب امارات خپلې اړیکې د قطر سره شلولې دي دواړو مشرانو د ټلیفون للارې د یو بل سره د دغې ستونزې د حل لارې راویستلو په اړه بحث کړی دی. سپینې ماڼۍ څخه جاری شوی بیان وایي دواړو مشرانو ویلي دغه ستونزه باید حل شي، خو دا هم په پام کې ونیول شي چې ټول هیوادونه په ګډه سره د ترهګرۍ په ختمولو کې سره یو ځای مبارزه وکړي. ترکیه تل د قطر یو ملګری او ملاتړ هیواد پاتې شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا ریډیو خبرې خپرونې تفصیل تاسو واورېدو د مهال غواړو چې د راپورونو ولورې ته لاړ شو. لومړی راپور هم زموږ سره د پاڼه چینار څخه دی. تاسو ته مو تفصیلات راغونډ کړي دي د پاڼه چینار احتجاجونو او هغه برید په تړاو کوم چې د اختر څخه یو ورځ وړاندې شوی وو. په پاڼه چینار کې د تیرو اتو ورځو راهیسې احتجاجونو او ناستې جاري وې. دغه مظاهره چیانو غوښتلي وه چې هلته د جنرال د سرلښکر ورشي د پوځ او د هغې نه وروسته چې جنرال قمر بجوا تللی دی، د خلکو غوښتنه هم پوره شوې ده او ویل کیږي چې دغه احتجاجونه او درنې سر ته هم رسیدلی دي. تفصیل یې تاسو ته ابراهیم شینواری وړاندې کوي، کوم چې زمونږ همکار محمد اکرام ترینه اخیستی وو. تفصیل تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
تیره جمعه چې کوم دوه خونړۍ پېښې په پاړه چینار کې پرله پسې د ماسپښین د مازدیګر راغلې، د هغې نه پس خلکو احتجاجي مظاهرې شروع کړې وې او بیا یې هلته د پولیټیکل انتظامی دفتر ته مخامخ شهید پارک په ځای کې خپل احتجاجي درنا یا پرلت هم لګولی وو. نو دوی په اوله کې غټې غوښتنې دا وې چې په پاړه چینار په امنیت کې د هغې امنیت ټینګ ساتلو کې ځایي ملیشا او ځایي خسادار او پوس چې دی هغه ناکامه پاتې شوی دی. او دا هغه دویم ورځ باندې چې کله د پاکستان د پېښور کو کمانډر دغه سفر کو، نو هغه دا غوښتنه هم کړې و چې باید څنګه امنیتي عسکر چې دا ځنه واپس کړي شي او د سینې امنیت ته ځای رضاکاران ته او کور ملشي ته وسپارل شي. ورسره بیا هغه هم دغه ورځ باندې د پېښې نه پس مظاهره چانو باندې د پوز له خوا د ډزو او هم تحقیقاتو غوښتنه کړې و. په دغه ډزو کې ککر چې کوم پوزي مامورینو دا په حضور باندې هم د کاروای غوښتنه کړې و. کوم سیاسي حکومتونه دي مرکز په ضد باندې هم د دې ځنې غوښتنې وي. وروسته چې کله په پنجاب کې د ټینکر د حادثې نه پس د پنجاب حکومت هلته معاهدې اعلان وکړ د شروع شروع ډکو، دوی هم په دغه باندې خپله سخته ناخوښي څرګنده کړه. بلکې پرون چې کوم د لسو دفتو ګروپو د معاهدې اعلان شو، نو هغه یې مسترد کړی. دا غټې غټې غوښتنې وي چې هغوی کولی او سره دا وه چې باید د پوځ مشر په خپله دغه سیمې ته سفر وکړه یا وزیر اعظم راشي او د دوی چې کومې غوښتنې دي په هغې باندې دوی له تسلي ورکړه او باور ورکړه. نن د پوځ مشر دغه علاقې ته سفر وکړ، قانوني جرګې سره هم لیدلي وو، بیا د دغې درنې نمایندګانو سره هم خبرې شوې. موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي وو، پوځ مشر دوی له دا تصره وکړې وه چې که څه هم د افغانستان پورې سره سیمه غواړه قبایلي سیمو کې هغوی پوځ او حکومت هم د امنیت په اړه باندې اندېښمن دی. نو ده وویل چې د څومره چې دغه پولیس سره خوا کې سیمې دي د هغې سره الغن تار د قضاونو سره سم به اوس خاص کر د پاړه چینار هغه علاقې یا د خورمې هغه علاقې دغه سي بريدونو په ځد کې هلته به د پوز دستې او د ملشې دستې اضافه کولی شي. او دغه غوښتنه چې د کوم د پاړه چینار د مشرانو وه چې دغه دایي رضاکاران د هم اوسه دلته یو ځای کړی شي د امنیت په خاطر، نو دغه غوښتنه لویه غوښتنه هم ومنل شوه. البته د کورمې ملشې په پاړه چې کومه غوښتنه وه هغې له هغوی دکه ته انکار وکړ چې بیا به داسې په نورو سیمو کې هم د دغسې غوښتنې رابرسره شي. پوز مشر چې دی هلته ځینې نورې چې کوم د امنیت نه بغیر چې کوم کالج د پرانیستې وه یا ځایي د ځمکې د تنازع وي د هغو په اړه باندې هم هغوی له باور ورکړه. او هغې نه پس چې دا عمران خان هم دغه سیمې ته ورغلی وه، هغه هم خلکو له ورسره خواخوږي کړې وه. خو اوس تازه خبره دا ده چې د پوز د سرلښکر د دغه باورونو او د امنیت په اړه باندې د حکومت له اړخه چې کوم ګامونو ژمنه شوې وه په هغې په اړه باندې دغه اته ورځنۍ درنه چې وایي احتجاجي پرله چې هغه اوس ختم کړی شوی دی.
گرانو خبر منو ویدونکو زو یو بهرنی راپور ولوري ته چې د کیمیایي وسلو د ساري داري تایید کړي دي چې په سوریه کې په یو مرغونی بریټ کې زهرجن غاز کارول شوې دی. ویل کیږي چې په دې بریټ کې ګڼ شمیر کسان وژل شوي وو او په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو لوی بریټ بلل کیږي. همدارز کو کدل شي ملګرو ملتونو خپل یو نوی راپور جاری کړي وغه کې ویلي چې شاوخوا نیم میلیون لکور به ځای شوي سوریایي کډوال بیرته خپل کورونو ته ستانه شوې دي. دغه ټول تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماور جلیل په خپل راپور کې.
د کیمیایي وسلو د سار نړیوالې ادارې دی ارګنایزیشن فار دی پروهیبیشن آف کیمیکل ویپنز یا او پی سی ڈبلیو تصدیق کړی دی چې په شام کې په یو مرګنی بریت کې زهرجن سارین ګیس استعمال کړی شوی و. ادارې د جمعې پر ورځ جاری کړي شوې یوې بیانیې کې ویلي دي چې پلټنه کوونکي د دوی ډلې ته معلومه شوې ده چې د روان کال په شروع کې د ادلیب صوبې په خان شیخون سیمه کې ترسره شوې یو مرګنی بریت کې زهرجن سارین ګیس استعمال شوې. د بریت ته په تیرو دریو کالو کې په شام کې ترسره شوې تر ټولو لوی بریت ویلې شوې دي. د او پی سی ډبلیو ډایرکټر جنرل احمد اوزم کو په یوې بیانیې کې ویلي دي زه د دې جرم په سختو ټکو کې غندنه کوم او د دې ظالمانه بریت ذمهوارو احتساب به کیږي. د ملګرو ملتونو او او پی سی ډبلیو به اوس په ګډه پلټنې کوي چې معلوم کړي د دې بریت ذمهوار څوک دي. په دې بریت کې اوه اتیا کسان وژل شوي وو چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. امریکا، برتانیا او فرانس د دې بریت ذمهوار د صدر بشار الاسد عسکر ګرځولي وو. د دې بریت وروستو امریکا د شام پوځي اډو باندې میزایل ویشتي وي. خو د شام صدر بشار الاسد په دې کې د لاس لرلو نه انکار کړی وو. د برید وروستو روس ویلی وو چې دا برید یاغي عسکرو ترسره کړی دی. د روس دفاع وزارت ویلی وو چې شامی جازونو د یاغیانو کیمیایي وسلو یو ذخیره تباه کړې وه او دې له وجې خوریدونکو زهرجن ګیسونو له کبله دا خلک مړه شو. د امریکا استازی نیکی هالی په یوې بیانیې کې ویلي دي چې هغه د او پی سی ډبلیو په رپورټ پوره باور لري. بلخوا د ملګرو ملتونو وینا ده چې روان کال قریبا 15 لک شامی کډوال خپل کورونو ته واپس راغلي دي او دوی کې زیاتره کډوال د امید سره واپس تللي چې د خپل جایداد او خپلو خپلوانو حالات معلوم کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR د جمعې په ورځ ویلي دي چې په دومره لوی شمیر کې د خلکو واپس راتګ د پام وړ هجان دی او اندازې لګولې ده چې په شام کې دننه بې کوره شوي قریبا 40 لک سره خلک او هیواد نه بهر کډي کوونکي نږدې 1.5 زره پناه ګزین واپس خپلو کورونو ته راغلي دي. د یونیسیار یو ویان آندریج مهیکیک د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې دا یو مهم رجحان او لوی شمیره ده.
Most of these people are returning to check on their properties to find out about the family members.
دوی کې زیاتره خلک د لپاره واپس راغلي دي چې خپل جایداد باندې نظر واچوي او د خپل خپلوانو حال معلوم کړي. تر اوسه پورې جمع کړي شوی ثبوتونه نه مونږ ته دغه معلومات ترلاسه شوي.
د وین تر مخه د کال 2015 راهاسي 2 لک 80 زره پناګوزین شام ته واپس راغلي دي او دوی کې زیاتره د ترکیه نه واپس راغلي. د نور زیاته کړی ده چې د تازه شمیرې په بنیاد یونیسیار شام ته واپس راتلونکو ضرورتونه پوره کولو لپاره امدادي عملیات تند کړي دي. د یونیسیار تر مخه په شام کې کال 2011 کې خانه جنگي شروع کېدو راهاسي 3 لک 80 زره نه سیوا خلک وژل شوي دي او نږدې 15 ملیونه د شام نه کډې کړي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
څنګه چې تاسو پوهیږئ چې دا مهال بحرین، مصر، سعودي عرب او نورو متحده عربو امارات خپل اړیکې د قطر سره په دې تور شلولې دي چې هغوی د ترهګرۍ مرستندوی دي او په وروستیو کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ترامپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یعنی پرون د جمعې په ورځ د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې دغه شخړې په اړه خبرې اترې کړې دي. نور تفصیل یې تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډانل ټرمپ د قطر او عربي هیوادونو په کشاله د ترکی صدر طیب اردوان سره په ټلیفون خبرې اترې کړې. وایټ هاوس وایي دواړو مشرانو په منځني ختیځ کې د دغه کشاله په پورم نه حل خبرې کړې دي او په ټولو ډلو یې غږ کړی د ترهګرو مرستې او د تندروي مفکورې پلوی دی نه کوي. ترکی د قطر کلک ملګری دی. سعودي عرب، مصر، بحرین او عرب اماراتو د قطر سره د جون په 15 نیټه هر ډول سفارتي تعلقات ختم کړي او تور یې لګولی. قطر د ترهګرو ملاتړ کوي، کم چې قطر په سختۍ سره ردوي. تېر هفته سعودي ائتلاف قطر ته 10 ورځې مهلت ورکړی وو او 14 شرطونه یې ورکړي وو، چې پکې د الجزیره ټلویژن بندول، د ترکی پوځي اډه تړل او د ایران سره تعلقات راکمول داسې شرطونه دي چې قطر یې فوري د منلو نه انکار کړی. د قطر خارجه وزیر عبدالرحمن السانی ویلي د الجزیره نیټورک د قطر کورنۍ مسله ده او په دې کې د بل چا اختیار نشي منلی. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د څانګې مشر زید راد الحسین د سعودي ائتلاف په دغه غوښتنه سخت اندېښنې ښودلې دي او دغه د خیال په ازادۍ یو بوګنون کې قدغن بللې چې بیخي د منلو وړ نه دی. د ښاغلي حسین ترجمان روپرت کولویل مطبوعاتو ته ویلي د بشري حقوقو کمشنر په سعودي ائتلاف غږ کړی، که تاسو د الجزیره سره اختلاف لرئ نو د هغې دا مطلب نه دی چې بند دي شي. دغه یو قانوني چینل دی او په میلیونونو مینوال لري او د بندولو غوښتنې یې بې ځایه دي. د سعودي ائتلاف لخوا د الجزیره چینل بندولو په ضد د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې نه علاوه د صحافیانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی هم سختې اندېښنې ښودلې دي او په سعودي ائتلاف یې غږ کړی د الجزیره چینل د بندولو شرط دې واپس واخلي. هر څه که سعودي عرب په قطر تور لګوي، د ایران او ترکی سره ملګرتیا لري، څوک چې د دوی په وینا د ترهګرو مرستې کوي. خو څېړونکي وایي ایران به په مقامی کچه د مشرۍ لیواله وي خو په نړیواله کچه یې د ترهګرو مرستې نه دي کړي. ولې په سعودي عرب دا تور دی چې د اسلام سخت دریځه وهابي فکر خورولو دپاره په اکثره اسلامي هیوادونو کې مدرسو ته مالی مرستې ورکوي او په امریکا کې په کال 2001 کې د ترهګرۍ تر ټولو خونړۍ حمله کې ککړ 19 ترهګرو کې د 14 تعلق هم د سعودي عرب سره وو. خو د سعودي عرب حکومت ویلی دغه ترهګري د هغه کسانو ذاتی کار وو او دوی ورسره هیڅ مرستې نه وې کړې. هر څه که سعودي عرب د امریکې په نږدې ملګرو کې دی، خو قطر هم د امریکې دپاره لوی ستراتیژیکي اهمیت لري. امریکا په قطر کې د العدید په نامه تر ټولو لوی هوایی اډه لري چې 11,000 امریکایي عسکر پکې میشت دي او هم د دغې هوایی اډې نه امریکا په شام، عراق، افغانستان او 1,000 نورو ملکونو کې خپل هوایی فعالیتونه قابو کوي، چرته چې اوس هم 160 امریکایي جنگی جازونه ولاړ دي. د کانګرس یو تحقیقاتي رپورټ لیکونکی کریستوفر بلانکرد وای قطر په دغه هوایی ډګر د 1990 په لسیزه کې $1 لګولې وې چې ورسره د امریکې او قطر پوځي ملګرتیا کې ښکاره بدلون راغلی وو او په کال 2003 کې العدید هوایی اډه په $6 میلیون سره د نوي وخت د تقاضو سره سمه یوه داسې اډه جوړه شوه چې په منځني ختیځ او دغه ټوله سیمه کې د امریکایي هوایی قواو تر ټولو مضبوط مرکز ګڼل کېږي او امریکا ورته خپل هوایی کمان د سعودي عرب پرنس سلطان هوایی ډګر نه منتقل کړی دی چې د عراق د جنگ په وخت کې د امریکایي هوایی جازونو تر ټولو لوی مرکز وو. امریکا غواړي چې د سعودي عرب او د قطر ترمنځ روانه کشاله د خبرو اترو د لارې هواره شي.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، دا مهال تاسو ته یو بل نړیوال راپور وړاندې کوو چې د شمالي کوریا په تړاو دی. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سویلي کوریا صدر مون سره لیده کاته کړې ده دلته په سپینې ماڼۍ کې، او د شمالي کوریا د نیوکلیي وسلو په تړاو یې خبرې اترې کړې دي. ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې د نیوکلیي وسلو په کارولو نور صبر یې پای ته رسېدلی، او دا چې صدر ټرمپ دا هم زیاته کړې چې دوی په شمالي کوریا د فشار راوستلو لپاره بیلابیلې لارې لري. نور تفصیل یې تاسو ته وکیل خان وړاندې کوي.
صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ ویلي چې د امریکا صبر د شمالي کوریا لپاره لګیا دی ختمیږي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سویلي کوریا خپل سیال سره د ملاقات وروسته کړې. په دغه موقع د سویلي کوریا صدر مون جے ان سره په ګډه په روز ګارډن کې د خبرو په وخت ښاغلی ټرمپ د پیانګ یانګ نیوکلیایي او میزایلي پروګرام پر ضد سخت ځواب ویلو غږ کړی. ټرمپ ویلي چې د شمالي کوریا حکومت سره د صبر د ستراتیژۍ وخت سرته رسیدلی او دا چې دغه ګام ناکامه شوی. د دې خبرې سره د نوموړي اشاره د پخواني صدرانو د شمالي کوریا لپاره تګلارو ته وه. صدر ټرمپ او هاغلی مون په شمال باندې د خپل نیوکلیایي پروګرام ختمولو لپاره د فشار په کچه باندې بیلابیلې رای لري، خو تر ورځ دواړه مشران یو موټی ښکارېدل. د ټاکل شوي وخت نه زیات، یعنی سه نږدې دیرش منټه دغه ملاقات وروسته، هاغلی مون د هاغلی ټرمپ د پخو ارادو ستاینه وکړه او وی ویل دوی د دفاعي اړیکو نه واخلي تر د شمالي کوریا د نیوکلیایي پروګرام د مسلو پورې خبرو اترو باندې د یو پراخه معاهده کولو جوګه دي. نوموړي مون ویلي چې د شمالي کوریا نیوکلیایي مسله به غیر د سنا کامې نه خلکې دل پکار دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې لړکې شمالي کوریا له د امریکا او سویلي کوریا په خېجمنې نظر انداز کول نه دي پکار. د شمالي کوریا په اړه ستراتیژي ځینې تفصیلات ورکولو په وخت هاغلی مون ویلي چې بندیزونو او خبرو اترو دواړو نه کار اغستل کېدی شي، ولې د صدر ټرمپ توجه په نور زیات فشار اچولو باندې وه. صدر ټرمپ ویلي چې امریکا په نور سیمه ایزو طاقتونو او زیموار کامونو باندې غږ کوي چې د دوی سره د بندیزونو په عملي کولو کې یو موټی شي او دا چې د شمالي کوریا څخه د یوې ښې لارې زر تر زر غوره کولو غوښتنه وکړي. دا د صدر ټرمپ او هاغلی مون لومړی ملاقات وو. د خپل صدارتي کمپاین په وخت نوموړي ټرمپ بعد د سویلي کوریا د تجارت په عمل باندې سخت نیوکې کولې. نوموړي سو وارې د سول او د نورو امریکایي ملګرو د دفاع په مت کې برابر برخه نه ورکولو باندې هم نیوکې کړې وې. تېر ورځ هاغلی ټرمپ صدر مون ته یقین ورکړی چې امریکا به همیش د خپل اتحادیانو دفاع کوي، خو زیاته کړې ده چې په دې لړکې به د سویلي کوریا لخوا د برابر بوج چتولو ضرورت وي. د تجارت په اړه هاغلی ټرمپ ویلي چې د امریکا او سویلي کوریا ترمنځ د تجارت موجوده معاهده د امریکا لپاره ګرانه ده او دا چې نوموړی د سویلي کوریا سره د مناسب اقتصادي اړیکو جوړولو باندې کار کوي. صدر ټرمپ ویلي چې د کلنا په کال 2012 کې اوسنۍ د تجارت معاهده عملي شوې، د امریکا د سول سره د تجارت خساره دوه چنده شوې، کومه چې یو ښه معاهده او ښه خبره نه ده، خو د دواړو مشرانو ترمنځ خبرو غټه برخه شمالي کوریا وه. ټرمپ ویلي چې دوی په شمالي کوریا کې د بیرحمه او ظالم حکومت سره مخ دي. صدر مون په دغه موقع زیاته کړې چې د شمال لخوا د سرکم دړکې ته به سخت ځواب ویلی شي. مون د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خبرو اترو پیل کولو په بدل کې د خپل نیوکلیایي او میزایلو پروګرام ودرولو ته د رضا کولو هڅه کوي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ساسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
زتمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري تاسو په امر ګرځو چې د پېښور میوزیم څخه د ګندهارا د بودمت مذهب خلکو تاریخي کوم چې مجسمې وي یا بوتونه وه هغه د سویلي کوریا سویل ښار کې نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي او دا په لومړی ځل شوی دی. نور تفصیل یې تاسو ته د سیمې څخه د ډیوه راډیو خبریاله سادیه قاسم شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پیښور عجایبګر نه سرلویخ د ګندهارا تهذیب او د بودمت مذهب خلکو د ډیر احترام وړ بوتان یا مجسمې په لومبي ځل د سویلي کوریا یا د ساوت کوریا سیول ښار کې نمایش لپاره کیښودلې شوې. د دغه نندارتون پرانسته پرون سیول ښار کې وشوه. دغه نمایش کې د صوبه خیبر پختونخوا د قدیم آثار تحفظ کوونکي محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد دغه نمایش ته د کوریا، سریلانکا، بوتان او تایوان نه راغلي میلمنو ته د پېښور عجایبګر په حقله تفصیل ورکړو او وی ویل چې په پېښور عجایبګر کې د ګندهارا تهذیب تر ټولو نه غټ کلیکشن یا د داسې بوتانو مجموعه ده چې تعداد یې د 3500 نه سیوا دی. او وی ویل دنیا کې د پېښور عجایبګر غوندې د ګندهارا تهذیب کلیکشن چرته نور ځای نشته. دیو ریډیو ته د سیول ښار نه د دې نمایش پرانستې په حقله ډاکټر عبدالصمد صدا تفصیل راکړلو.
پاکستان امبیسیډر چې کوم په کوریا کې وی، هغه انګوریشن وکړ ورسره، د کوریا چیف منګ چو، د بودیست منګ چو، هغه ورسره یو. نو سلویخت ګندارا آرټ کوم نمونې د پېښور میوزیم نه مونږ کلیک کړی، دلته کې اگزیبیشن ته مونږ وړي دي.
دا سلویخت بوتان به درې میاشتې پورې د نمایښت په کوریا کې پراته وي، او د دې وجه دا ده چې د سویلي کوریا خلک دې سره ډېر مذهبي عقیدت او مینه لري. سویلي کوریا کې د چین د لارې د بود مت مذهب هم د سوابای چوتا لاهو نه خور شوی و.
شپاره سو کال پهلا 4th century AD کې د یو زید په خبر پختونخوا کې چوتا لاهور ورته په سوابای کې الته کې یو بودیس منکو ډېر مشهور مالانند نوم یو، هغه په 4th century AD کې اگزیکټ 380 AD کې التن روان شو په چاینا لار باندې ساوث کوریا ته راغلو. مهایانا بودیزم دلته کې انټروډوس کړو او پهلاو شو به غدي وژنو. نو په یادګار کې دلته کې مختلف ځایونه شته، دی مونیسټریز دی او سټوپاس دی، ټیمپلز دی دلته کې. نو دا یو لینکس پاکستان سره کوم کلچر لینکس هغه ختم شو، میسنګ وو. نو د ایگزیبیشن کول یو غټ مقصد دا و چې پاکستان او خیبر پختونخوا خاص کر چې کوم کلچرل میسنګ ټایز دی، لینکس دی، هغه بحال شي په د ایگزیبیشن حوالے سره. کولې ډېر خلکو ته د خیبر پختونخوا او د پاکستان پته نشته په کوریا کې، او دا مرته نشته په چې کوم مونږ مزه فالو کوو دا اوریجن خیبر پختونخوا او سوابه نشه ویل.
ډاکټر عبدالصمد وایي چې د نمایش سره به نه یوازې د دواړو ځایونو تاریخي او کلتوري اړیکې یو بل سره نور هم پخې شي. هغه وویل چې صوبې کې د مذهبي ځایونو د سیل لپاره د سیلګرو راتګ سره به هم د صوبې کې سیلګرۍ ته وده میلاو شي.
مونږ امید لرو چې دا اگزیبیشن چې کله وشي، دینه پس بلا بودیس مونکس یا بودیس کمیونټي دا هو خپل هولي پلیسز ته لګه، هغه د پر خیبر پختونخوا او ګندار یو قسم خانه کعبه، هغه برازیل ته کې وزټس پکې او ټوریزم به سیوا کېږي. او دین علاوه نور کوم لینکس دي، بزنس لینکس دي، هغه هم اکسپیکټډ چې سیوا کېږي.
د دغه نندارتون پرانسته کې د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی هم دا ویل چې د نمایش سره به د ملک مثبت تصور نړۍ کې خور شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
او اوس هم یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه په داسې معلوماتو د 15 میلیونو ډالرو انعام اخوده شوی دی چې د هغو په وجه هر یو ملک کې داسې یو تن اونیولې شي چې د امریکني استوګن جویل شرم قتل کړی وي، یا د په قتل کې مدد کړی وي، او یا د قتل په سازش کې شریک وي. د کال 2012 د مارچ په 13 تاریخ د یو کم دیر شو کالو د عمر شرم د یمن په تایز خار کې د خپل دفتر نه کور ته د تلو په وخت په موټر سایکل سور یو تن وجلو. د وجلې کېدو په وخت شرم بین الاقوامي تربیتي او ترقیاتي مرکز کې د انګریزي ژبې استاد و. دا په یمن کې یو ډیر زوړ نړیوال ترقیاتی تنظیم دی. د حمله سورج ورستو جزیره نمای عرب کې د القاعده سانګي د د قتل ذمہواری قبول کړله. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1904 اتیایم کې شروع کړی شوی دی، او تر دې وخته اتیاو نه زیاتو داسې کسانو ته د 125 میلیونو ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي چې تر هغه لا د سزا ورکولو په لورې قابل عمل معلومات ورکړي دي، یا په ګډه د دنیا کې د ترهګۍ کارونه شند بوتلي دي. د مقتول شرم د قتل په حق لا د معلوماتو ورکول په سر د انعامونو نور تفصيلات www.rewardforjustice.net ویب پاڼه باندې پراته دي. د دې واقعې په حق لا د معلوماتو ورکول د پاره ایمیل پتا دادا info@rewardforjustice.net.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.